دا واشنگتن دی تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو
قدرمن اوریدونکو السلام علیکم زه شفیع سردارم دا دی د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه پېښوه لومړی به خبرونه واوري
وین احمد الله چیوال سیمه ایز و رسانوی د نیمروز ولایت په کنگ ولسوالۍ کې د طالبان و ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وسلوالۍ نښتې خبر ورکړي. په نیمروز ولایت کې سرچینو ویلي دا نښته نن سهار وختي شاوخوا څلور بجې پیل شوه او څو ساعتونه یې دوام درلود. په نیمروز کې طالب چارواکو د داسې یوې نښتې خبرونه رد کړي، خو له سیمو خلکو رسنیو ته ویلي چې دا نښته د ایرانیانو او افغانانو ترمنځ د یوې ځمکې د جنجال په سر شوې. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یونیکسر خبر ورکړي چې د سریپور ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شویو څه نا څه درې زره او اته سوه خلکو سره یې د کیږدیو د کور اړینو لوازمو او کمپلو مرسته کړې. د خوراک نړیوال سازمان ډبلیو ایف د بلخاب د خلکو په ګډون د بامیان د یکاولنګ ګڼ شمېر خلکو ته د خوراکي موادو په څیر بیړني مواد رسولي. ډبلیو ایف پی ویلي د کډوالو د چارو د ادارې په همکارۍ د بې ځایه شویو افغانانو سره د بشري مرستو رسولو ته دوام ورکړي. د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د لږ تر لږه شپږو کسانو د مړه کېدو، څلورو کسانو د زخمي کېدو او سلګونو کورونو د ورانېدو خبر ورکړل شوی. د پکتیا سیمه ییز چارواکو د باختر اژانس ته ویلي چې دا پیښه د تیرو څلیرویشت ساعتونو په ترڅ کې شوې. بلخوا د اورزګان د والي مرستیال سیمه ایزو رسنوی ته ویلي چې په اورزګان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو له امله لږ تر لږه شپږویشت کسان مړه شوي. د چارواکو په وینا سیلابونو په خاص اورزګان، ګیزاب او چوره ولسوالیو کې ډېر زیانونه اړولي. په یوې څېړنې کې معلومه شوې چې ټولنیزو شبکو په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسیدو کې مهم رول درلود او دې ډلې د ټولنیزو شبکو څخه په افغانستان کې دننه او د باندې د خپلو مخاطبینو لپاره د پیغام په رسولو کې ستراتیژیکه ګټه اخیستي. د دې خبر تفصیل زما همکار شفیع سردار راکوي.
د مصنوعي ذکاوت معلوماتو او شخړې مرکز چې دفتر یې په کاناډا کې دی، په دې رپورت کې د 2020 کال د اپریل څخه نیولې د همدې کال د سپتمبر تر میاشتې په ټویټر کې د دروش په حسابونو فعالیت څارلی چې د طالبانو د مشرانو ویندویانو او د دې ډلې د مهمو غړو وو. په راپورت کې ویل شوي چې د طالبانو د حسابونو په همدې موده کې څه باندې 2 میلیونه تعقیب کوونکي درلودل چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو څخه وروسته هم فعال وو او د تعقیب کوونکو شمېر د 2 میلیونه څخه 3.2 میلیونه ته لوړ شو. په دې راپورت کې دا هم ویل شوي چې طالبانو په ځانګړي توګه د ټویټر څخه د وسلې په توګه کار اخیستی. د دې څېړنې پر بنسټ په ټویټر کې د دې یو سل شپږویشتو زرو حسابونو څخه چې په طالبانو پورې تړلې دي 3 اتیا فصلو کې د 2020 کال څخه وړاندې جوړ شوي او داسې لیکنې پکې خپرې شوي چې د ټویټر د پالیسیو سره په ټکر کې دي. په دې لیکنه کې د مړو انځورونه او داسې شیان خپرول دي چې ګرافیک بلل کیږي. د څېړنه کې معلومه شوې چې طالبانو په افغانستان کې دننه د خپلو مخاطبینو لپاره د پیغام رسولو په هدف د ټویټر څخه په پراخه توګه کار اخیستی او دا کار یې دومره اغیزمن و چې په افغانستان کې د اتلسو خبري ادارو په پرتله څلور چنده ډېر مواد پکې خبره شوي. داسې شواهد هم د دې مرکز په لاس ورغلي چې پکې شودل کیږي طالبانو په افغانستان کې د وخت رسیدو څخه وروسته هم د ټویټر څخه د پیغام رسولو د اصلي وسیلې په توګه کار اخیستی. شفیع سردار، امریکا غږ.
په افغانستان کې د جعفری فقی یو شمیر پیروان ادعا کوي چې طالبانو په سیستماتیک ډول حذف پیل کړي. دوی وایي طالبان په خپلو ادارو کې ټولې چارې د حنفي مذهب پر بنسټ مخته وړي. داسې مهال چې وړاندې په هر ډول رسمیاتو کې د دوی مذهب او عقیدې ته درناوی کېده او رسمیت یې درلود. د جعفری مذهب یو شمېر پیروان هغه څه ته چې دوی په ټولنه کې د ځان حزب بولي اندېښنه لري او وایي طالبانو په ټولو رسمي چارو کې د دوی مذهب له پامه غورځولی. داسې له امریکا غږ راډیو خبرونه اوري. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وایي باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي. امریکا ویلي چې په هغو کې سل لیږدونکي بې پیلوټه الوتکې هم شامل دي. د امریکا د ملي امنیت سلاکار جیک سلیوان پرون خبریالانو ته وویل له واشنگتن سره معلومات شته چې خی ایران غواړي د دغو بې پیلوټه الوتکو د کارونې لپاره روسي ځواکونه وروزي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکوي. د دې فرمان تر اعلانېدو مخکې د اوکراین د ختیځ د لوهانسک او دونیسک ولایتونو او دغه راز د خرچون او د زاپوریژیا ولایتونو ټولو اوسیدونکو ته د روسیې تابعیت ورکول کېده. د دغو ولایتونو ډیره برخه روسي ځواکونو نیولې. د کوچنیانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوی راپور ښیي چې دا مهال زرګونه کوچنیان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. دا راپور چې پرون خپور شو د کوچنیانو د حقونو په وړاندې په تیر 2021 کال کې د نږدې 24,000 سرغړونو یادونه کوي چې په ورځني ډول یې شمېر 15 ته رسیږي. راپور کې افغانستان د هغو هیوادونو په سر کې راغلی چې کوچنیان پکې د جګړې له کبله سخت متاثره شوي. وروسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په 15 ولوید. د ماسک وکیل د جمعې په ورځ ویلی وو چې غواړي په 40 میلیارده ډالرو د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړي. پرون د ټویټر هره ونډه 15.6% ولوید او تر 15 ډالرو ټیټه شو. دا د دې ساعت خبرونه چې تاسو ته په واشنگتن کې د امریکا غږ له سټوډیو وړاندې کړل.
خبرونه مو د امریکا ژغ آشنا رادیو څخه واوریدل. قدرمن اوریدونکو، زموږ په دې خبرونه کې د افغانستان سیمې او نړۍ د اوسنیو حالاتو په باره کې مهم مطالب او مرکې لرو. هله د خبرونه تر پای واوري. لومړی به دا رپورت واوري چې د طالبانو د حکومت د دفاع وزارت سرپرست مولوي محمد یعقوب مجاهد وایي چې د قطر دفاع وزارت ورته د یو امنیتي تړون د لاسلیکولو وړاندیز کړی دی چې دوی پر اوس غور کوي. شاغلی مجاهد په دینجدي ورځ کې دوه ته سفر کړي او د دغه هیواد د امیر په ګډون د لوړپوړو قطري چارواکو سره خبرې کړې دي. په دې باره کې نور تفصیل زموږ د خبريال اکرام شنواری څخه واوري.
د طالبانو د اسلامي امارت د دفاع وزارت سرپرست مولوی محمد یعقوب مجاهد تیر اونۍ قطر ته د یو ورځنی رسمي سفر وروسته کابل کې د افغانستان د ملي تلویزیون سره په مرکه کې ویلي چې قطري چارواکو ورته د قطر د دفاع وزارت او د طالبانو د دفاع وزارت ترمنځ د یو امنیتي تړون د لاسلیکولو لپاره وړاندیز کړی او د دې تړون مسوده د غور لپاره هم پاره لیدا.
او یو جدي مهم خبره دا و چې دی لیوال وو د قطر او افغانستان د دفاع وزارتونو تر مابین یو قسم موافقه لیک یا تړون غونډه یو سره مابین ستاسو چې دواړو هیوادونو په ګټه وي او دا غ تړون او دا غ مفرقه په چوکاټ کې یو بل سره همکاري ولري. نو موږ هم دا خبره شو واخلل او تر ان شاء الله مشوره باندې وکړو او هغه مواد به هغه څه به مطالعه کوو ورسته چې د هیواد ملي ګټې جابې ان شاء الله همداسې یو پرمختګ.
د طالبانو د دفاع وزارت سرپرست ویل چې د قطري چارواکو څخه د خپل ځواکونو د معاش او هم د سرحدي ځواکونو د پیاوړي کېدو او روسي خدماتونو په برخه کې د مرستې غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت چې نږدې 12 میاشتې وړاندې افغانستان کې بیا واک ته رسېدلی تر اوسه هیڅ کوم هیواد پرې سپېڅلې دی پیژندلې. خو د طالبانو حکومت قطر، روسي، چین او څو نورو هیوادو کې خپل ډیپلوماتان ګمارلي او هم د څو اروپایي هیوادو په ګډون روسي، چین، ترکیه، پاکستان، ایران، هند او د منځنۍ اسیا څو هیوادونو کابل کې خپل سفارتونه پرانیستي دي. د نړیوالو اړیکو یو افغان کارپوه سجاد سجادی وایي چې قطر د طالبانو د حکومت سره ښې او نږدې اړیکې لري. ښاغلی سجادی د طالبانو دفاع وزارت او د قطر د دفاع وزارت ترمنځ د تړون په اړه وویل چې د نړیوالو قوانینو ترمنځ تړونونه د دولتونو او نړیوالو سازمانونو ترمنځ لاسلیک کېدی شي.
اما عرصه بین الملل دارای پیچیدگی های مخصوص
خاقلی سجادی ویل خونالیوال دگر خپل زنگلی پیچلته ویلری یو رسمی حالت تی چی پا لور کچکی زیلری او بل غیر رسمی او دیپکتو حالت تی چی پا چیت پراو که زیلری بینان نالیوال دگر که باید در رسمی او دیپکتو او عملی ترمنز تبکیک کهیل شو بزن و برخو کیدیشی چی دولتون و نالیوال سازمانون سازمان یا مسکر حکمت پرسپیت کنه پیجنی خود عملی پلوه ضرورتون و پخاطر ممکن دیچی چیز سازمان او مسکر حکمت سر تعملو دی حالت ته دی بکتو حالت وی چې رسمي حالت څخه ټیټ حالت
خو ان تر از حالت رسمي
د امنیتي چارو افغان کارپو بسمله تابان وی چې اکثر هیوادونه هغه سکی چې ملي منافی ایجابي
کشورها همیشه منافع خود در نظر میگیرن
خغلی تابان ویل ته هیوادونه تل خپل ګټي په پام کې نیسي او خپل ګټو لپاره کار کوي او هر ډول منابع چې ثلاثه کې هغه تر سره کوي
امور انجام ده
خود امنیتي چارو دا کارپو وی چې کتر د طالبانو د حکومت سره تړون لاسلیک نو پرته له شک څخه به د امریکا متحده ایالاتو او اروپا ټولن سره د مشورې وروسته دا کار کوي او د هغوی د مشورې پرته به دغه اقدام ته زړه خنک قطر د دې وړاندې د کابل هوایي ډګر او څو نورو هوایي ډګرونو د ځمکني خدماتو د چمتو کولو د تړون ترلاسه کولو هڅه کوله چې د طالبانو حکومت د قطر پر ځای د متحده عربي اماراتو د یو شرکت سره لاسلیک طالبان د اوږدې مودې راهیسې په قطر کې سیاسي دفتر لري او پر افغانستان باندې د وخت ترلاسه کولو وړاندې هم د طالبانو مشرانو په قطر کې د خپل سیاسي دفتر له لارې د نړیوال ټولنې سره اړیکې ساتلې
افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او شوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثق منبع
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر رونالد نیومن وایي چې طالبان نه دي توانیدلی چې نړیوال د افغانستان د کنګل سو پیسو آزادولو ته قانع کړي. نو موري ادعا کوي چې له افغانستان څخه د ناتو د باندې د متحد حیثیت بیرته اخیستل کومه ستره خبره نه ده. نیومن زموږ همکار احمد الله ارچوال د دې پوښتنې چې طالبان څومره توانیدلی چې په کابل کې د تیرې اونۍ د غونډې پر مټ یې کورنۍ مشروعیت ترلاسه کړي. ویل
زنه په کوم خپل افغانان د کارت په کوم سترګ ګوري خو زه فکر نه کوم چې نړیوال ټولنې له هغه څه چې سړی ګوري په لیدلو زیاته متاثر شي وي په دغه ناسته کې کوم حقیقي بحث یا د نظر تبادله موجوده و مونږ په دې هم پوهیږو چې د ښځو د حالاتو په ګډون په افغانستان کې نور داسې غږونه دي چې هغوی خوشاله نه دي زما انګر نه ده چې د ښځو د ښوونې او روزنې په اړه ان خبرې هم ونه شوې له دې امله دغه غونډې پر نړیوالو تر ډېره بریده بې اغېزه وي
داسې اټکل کېدو چې د امریکا د بندنیو چارو د وزارت ځانګړی استازی تامس ویست او د طالبانو د بندنیو چارو وزیر متقیبه د افغانستان د کنګل شوی پیسو د آزادولو په اړه په دوحه کې وی هوکړې ته ورسیږي خو لکه چې دغه هوکړې نوي شوې فکر کوي امریکا به د افغانستان کنګل شوی پیسې آزادې کړي او که آزادې کړي څومره برخه به یې آزاد کړي
په یاد ولرئ چې زه د امریکا د حکومت په استازولۍ خبرې نه کوم او زه متيقن هم نه یم چې زه په دې اړه زیات معلومات لرم خو په دې اړه زما فکر دا دی چې هغه پیسې چې آزادېږي هغه به ښایي د بشري مرستو لپاره نه وي هغه به د افغانستان بانک د فعالیت د دوام لپاره وي دا کار به د افغانستان بانک سره مرسته وکړي چې خپل فعالیت دوام ورکړي او خلک راکړه ورکړه وکړي ترڅو چې د خپل خوراکي موادو لپاره پیسې ورکړي زه فکر نه کوم چې طالبانو حکومت داسې پریکړه کړې وي او یا یې داسې امتیازات ورکړي وي کوم چې نړیواله ټولنه قانع کړې وي چې دغه پیسې به د طالبانو لخوا نه کارول کیږي د دې عمله د طالبانو او امریکا ترمنځ کومه هوکړه نه ده شوې او ترڅو چې طالبان د افغانستان مرکزی بانک ته په خپلواک ډول د سیاسي لاسوهنې پرته د فعالیت اجازه ورنکړي زما شک دا دی چې په دې اړه به کومه پریکړه ونه شي
د امریکا ولسمشر بایدن پلان لري چې د امریکا له کانګرس څخه وغواړي چې له ناتو څخه د باندې د متحد په توګه د افغانستان حیثیت لغوه کړي کدا کار وشي د بد طالبانو لپاره څه معنا ولري
یقینا د طالبانو لپاره هیڅ معنا نه لري زما مو خدا ده چې د حیثیت د افغانستان تیر جمهوریت رژیم ته ورکړ شوی وو چې د خپل دفاع لپاره ارزان وسلې واخلي اضافه وسلې واخلي او نور مونږ هیڅ کله هم دغه ډول کارونه د طالبانو سره نه تر سره کول د عمل د دې تړون لمخې د طالبانو سره هیڅ هم نه کېدل له اداري اړخه د شین پاکوي حکومت عملی اغیز نه لري
اگر چې طالبانو په ځینې سفارتونو کې خپل ډیپلوماټان په دندو ګمارلي خو تر اوسه د سیمې کوم هیواد او یا هم لویدیځو هیوادونو طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي آیا د بیلابیلو هیوادونو لخوا په رسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو دریځ په قوي کېدو دی او که په کمزوري کېدو
زه فکر نه کوم د پرسمیت پیژندلو لپاره د طالبانو دریځ په قوي کېدو او یا هم په ضعیفېدلو دی
که موجود حالت دوام وکړي او طالبان د خزو پر وړاندې خپل چلند ته تغییر ورنکړي او په افغانستان کې یو ټولګډونه حکومت هم جوړ نکړي، آیا بیا هم امکان لري چې طالبان د سیمې د هیوادونو او نړیوالو لخوا په رسمیت وپیژندل شي؟
زه د سیمې د هیوادونو په اړه څه نشم ویلی. دوی هر یو خپله محاسبه لري، خو د لویدیځې نړۍ لخوا په نږدې راتلونکي کې د طالبانو د پرسمیت پیژندلو امکان نشته. تیر ځل پاکستان یوازینی هیواد و چې طالبان یې پرسمیت پیژندلي وو، دا ځل ښایي دا کار ونه کړي، خو زه څه نشم ویلی.
په دې وروستیو کې د داعش د خراسان ډلې لخوا د افغانستان له خاورې پر ازبکستان د بریدونو راپورونه ورکړل شوي. د افغانستان او د سیمې د راتلونکي لپاره داعش څومره خطرناک دی؟
د داعش بیلابیلې څانګې موجودې دي. په روښانه ډول طالبان د دوی مخالف دي او له دوی سره یې جنګونه هم کړي دي. د طالبان لپاره دا سیاسي موضوع نه ده، د طالبان لپاره دا د ظرفیت موضوع ده چې آیا دوی د دې وړتیا لري چې له دغه ډلې سره وجنګېږي. خو دوی زیات ظرفیت نه لري. بلې خوا بیا القاعده د طالبان وایي چې دغه ګروپ د بریدونو نه کولو ژمنه کړې. په یاد ولرئ دا هغه ګروپ دی چې طالبانو یې پر نیویارک د سپتمبر د 11مې له بریدونو وروسته له حواله کولو څخه انکار کړی وو. دوی ویل چې په دې اړه چې د ډلې دغه بریدونه کړي وي پوره شواهد نشته. فکر کوم خلک د القاعده په اړه د طالبانو پر خبرو باور کوي. نور تحریکونه لکه د ازبکستان اسلامي تحریک یا د تاجکستان د آزارۍ تحریک شهل ته دي. فکر کوم په دغه اړه خلک خوشاله نه دي او نه هم په دې قانع دي چې طالبان پر دوی کنټرول لري.
دیش دقیقه د افغانستان او دنیا په حقله د ونی په مهمو پیښو او رپورټونو زغلند نظر هر جمعه د شپې دی اوله صبح جونه تر یوول لسنیمه بجو پوري د امریکا غږ آشنا تلویزیون نه تاسو د خبرونه د امریکا غږ د ساتلایت دلاري په ژوندۍ بڼه لیدلې او اوریدلې هم شي.
رپورټونو ته دوام ورکوو. جو بایدن د امریکا د جمهور رئیس په توګه منځنی ختیسته د خپل لومړي سفر په ترڅ کې د چهارشنبه په ورځ اسرائیل ته رسیږي. هغه به په مستقیم ډول له اسرائیل څخه سعودي عربستان ته ولاړ شي چې د امریکا د جمهور رئیس لخوا یو سمبولیک اقدام بلل شوی دی. اسرائیل هله لري چې دا سفر به بل اخره د دې هیواد او سعودي عربستان ترمنځ د بشپړه ډیپلوماټیکو اړیکو لپاره لار هوار کړي. په دې اړه کې پام وکړئ. دا بیت المقدس څخه د امریکا جغ د خبريالي رپورت.
اسرائیل د تډیرا لیوالتیا کې چې ولسمشر جو بایدن منځنی ختیځ د خپل راتلونکي سفر په جریان کې د اسرائیل او سعودي عربستان ترمنځ ډیپلوماټیک اړیکه اعلان کړي.
په يروشلايم لبیت المقدس څخه د ولسمشر جو بایدن لوتکه سعودي عربستان ته سفر وکړي او لزان سره به زموږ د سولې او امید پیغام یوسي. اسرائیل د سیمې ټولو هیوادونو ته لاس غځوي او غږ ور باندې کوي چې لموږ سره اړیکې پیل کړي او ارتباطات ولري.
اسرائیلی شونون کې وايي په داسې حال کې چې اوس مهال د ډیپلوماټیک اړیکو د ښه کېدو امکان نه لیدل کیږي. د سعودي ولایت محمد بن سلمان د نورو اصلاحاتو ترڅنګ په تدریجي ډول د اسرائیل سره د غوره اړیکو د ټینګولو په لور لار تعقیبوي. د تل ابیب په بار اعلان نومي پوهنتون کې د اسرائیل او متحده ایالاتو د اړیکو متخصص پروفیسور جاناتن رینهولد هم دا نظر لري.
هی نوز دټ سعودي عربیا از ګنا
هغه په هیګي چې سعودي عربستان به نور د دې توان و نه لري چې خپل ټول هیواد د تیلو پر بنسټ تمویل کړي. دا حالت راتلونکي د دوله هم دی عمل دوی پر مختګ او د عصري دور په لور تک تړتیا لري او هغه هیواد چې په سیمه کې په دې کار کې تر ټولو مخکخه او بریالي دی او د یو واقعي اقتصادي شریک په سترګه ورته کتل کېدې شي هغه اسرائیل دی.
کله کې چې ولسمشر جو بایدن به د اسرائیل او سعودي عربستان په ګډون د یو سیمایز دفاعي ډل اعلان وکړي چې د اسرائیل او د سیمایز عربي ملګرو ترمنځ د خبرو لپاره جوړیږي. فلسطینیانو ته په دې سیمایز تړونونو کې د ګډون بلنه ورنکړای شي چې دوی په کله کله د وخت مخالفت کړی دی. که څه هم ولسمشر بایدن به د منځنی ختیځ د دغه سفر په ترڅ کې د فلسطین له ولسمشر محمود عباس سره وګوري، خو فلسطینی مشران نارضایتي څرګندوي چې د بایدن سفر د اسرائیل او فلسطین د شخړې د حل پر ځای له اسرائیل سره د سیمایزو متحدینو د اړیکو په لا ټینګولو او ژورولو متمرکز دی.
د اشغال لپاره تر رسیدو پرته به د عربو د عادي کېدو دا ډول غونډې د اسرائیل لپاره د یو فریب
او ویډیا انعام پرته بل څه نه وی.
په سعودي عربستان کې د خپل سفر پر مهال ولسمشر بایدن هڅه وکړه چې په 2013 کال کې د وژل شوی سعودي امریکایي خبريال جمال خاشقجي د خزیل عمله زیانمنه شوی اړیکې ورغوي. تمه کیږي چې بایدن به د اوپک د تیلو د تولیداتو پر زیاتولو تاکید وکړي ترڅو د روسیې د تیلو ځایونه ولای شي. نجات ال سعید سعودي الاصل امریکایي خبريال چې د شاراکا د رسنیو د پاره چې د سیمه ځوان مشران د اسرایل او خلیج هیوادونو ترمنځ د اړیکو د رغولو لپاره راټولوي د مشاور په توګه دند ترسره کوي. په دې اړه خپل نظر څرګندوي او وايي
نکه دوی دا یوازې د سعودیانو د تیلو د تولید زیاتولو د امر په سترګه ګوري نو زه تاسو ته وایم چې دوی به بریالي نشي، ځکه چې د دې ټولو نه مخکې د خبرو نورې مهمې مسلې لا پر ځای پاتې دي. اصلي خبره دا ده چې دوی باید په ملي امنیت تمرکز وکړي. دا د ایران د ګواښ په تړاو د سعودیانو د ملي امنیت مسأله ده.
د ایران د ګواښ په تړاو اسرائیل او سعودي عربستان ډېر ورته او ګډې ګټې لري او شنون کې په دې نظر دي چې د متحده ایالاتو ډیپلوماټیک فشار په سیمه کې د نوې اړیکو په پراخولو کې مرسته کولای شي. غورځنګ د امریکا غږ واشنگتن.
کابل دی که زابل، تخار دی که هرات، په ټول افغانستان کې د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ څپه 1290 اف ام سل اعشاریه 15.
د امریکا غږ آشنا رادیو څخه راپورونه ته دوام ورکوه. د سومالی یو لوړ پوړي چارواکي د اسرایلو د رسنیو هغه راپورونه رد کړي چې سومالیا به د دې هڅه وکړي چې د اسرایلو سره ډیپلوماټیک اړیکې جوړ کړي. د امریکا ژه خبريال محمد دایاسین د موګادیشو څخه راپور شاستولې چې پښتو خلاصوې د خلیل خان څخه واوري.
د سومالیا یو لوړپوړي حکومتي چارواکي د دوشنبه پورز د امریکا ژه خپل چې هغه راپورونه چې د غیواد هڅې کوي چې د اسرایل سره ډیپلوماټیکي اړیکې نورمال کړي رښتیا نه دي. ټایمز اف اسرایل رسپانډ د شنبه پورز د اسرایل دولس ټلویزیون شبکې او کین خبري رسنۍ په حواله د سومالیا د جمهور رئیس د ویان خبره راپور کړي. د راپورونو لکراره چې هغه ویلي چې د سومالی حکومت دې ته تیار دی چې په دې مسلې د پارلمان سره مشوره وکړي. د امریکا ژغته د خپل نوم د نشودل پر شرط د سومالی یو لوړ چارواکي زیاته کړي چې داسې راپورونه یو قصدي هڅه ده چې د سومالی خلک ورخطا کړي. هغه زیاته کړه لکه وخت راځي چې د ابراهام موافقه لاسلیک شوی د اسرایل رسنیو تاریخ دی چې دروغ پاره کوي. په 2000 کال کې د امریکا په ملاتړ او منځګړیتو د ابراهام موافقه دلاري د متحده عربی اماراتو او اسرائیل ترمنځ د اړیکو د نارمل کېدو لپاره سیبي و. په دغه موافقه کې راغلي و چې د امریکا په منځګړیتوب د متحده عربی اماراتو سره د اړیکو نارمل کېدو وروسته به بحرین، مراکش او سودان به هم پکښ ورګټ شي. سومالیا چې تقریبا ټول نفوس یې سنی مسلمانان دي، د اسرائیل سره هیڅ کله هم ډیپلوماټیکي اړیکې نه دي پاتې سیبي او نه هم د غیوات پر رسمیت پیژندل دي. د رسنیو راپورونو ورسته د سومالیې ځینی وسنی او پخوانی چارواکو هم د اسرایل سره د اړیکو نارمل کېدو په اړه دلایل ورکړي. عبدالسلام ګولات چې د ملي استخباراتي ادارې او د امنیت پخوانی لړپوړی چارواکي دي، د شنبه په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې کله د سومالیې په ملي ګټه وي نو هیڅ داسې وجه نه ویني چې سومالیې دی ولي د ابراهام د موافقه برخه نسی. اسرایل ټایمز رسپانی راپور ورکړي چې د سومالیې جمهور رئیس حسن شیخ محمد د خپلواک پاوله دوره کې په پټه د اسرایلو د پخوانی صدر اعظم بنجامین نتنیاهو سره د اړیکو د سمون پاړه په 2014 کال کې ملاقات کړی وو. د غبرسپانی د سومالیا د یو ډیپلوماټ حواله هم ورکړي چې د جمهور رئیس سره ډیر نږدې دی، چې هغه ویلي چې بیرته واک ته د جمهور رئیس راتګ د نارمل کېدو د پروسې لپاره یو مثبت پرمختګ دی. د سومالی حکومت تر اوسه د اسرایلی چارواکو سره ملاقاتونه نه تایید کړي او نه رد کړي دي.
د واشنگتن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري.
درنو اوریدونکو، په پېښور کې مشت افغان سوداګر د پرله پسې امنیتي ستونزو څخه شکایت کوي. په ورته وخت کې د پاکستان پارلمان ته د ملي عوامي ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک په یو وینا کې د افغان سوداګرو د برمته کېدو، د پیسو په بدل کې د خوشی کېدو او ډول ډول زور زیاتیو اندېښنه بیان کړی ده. د نوموړي په خبره امنیتي ادارې یا خو د دغو کوښونو مخنیوي نه کوي او یا پکې پاتې راغلي. موسکا صاحب دغه ستونزې ته کتنه کړې ده.
په پېښور کې مشت افغان سوداګر وایي ستونزې یې ورځ تر بلې ډېریږي. دوی وای د باج ورکولو لپاره غوخل کیږي، تختول کیږي او ترڅو یې پیسې ورنکړي نه خوشی کیږي. په پیښور کې د افغان لاسي صنایعو رئیس احمد ګلزادران وای افغان سوداګر او صنعتکاران له ډېرې مودې راهیسې په دې خاوره زورول کیږي. هغه زیاته کړه په دې وروستیو کې څلور یا پنځه داسې پیښې شوې دي چې سوداګر د باج ورکولو په موخه تختول شوي، خو سوداګر له ویرې خپلې ستونزې نه بیانوي.
مختلف خلک د منګ د افغان تجارانو ورونو نه په خبر کې مرغلي په میډیا کې مرغلي، تاسو ته معلومات وي به ته غواړي هغه تختول شوي دي. او بیا د منګ کمیونټي چې کوم دا ول چې هغه حقوق دوی ته حاصل نه دي، نو دا بیا دومره خوف زده دي، دومره پریشان دي چې هغه کوم اداري چې دي دغه سره تعاون نه کوي، ول چې وایي چې نور مشکلات جوړ نشي. نو په کار د دې طرف تم حکومت لګ پامو کې د ستونزې د مهاجرینو حل کې.
د پیښور د بورسي مې د سوداګرو د ټولنې مشر اسمت الله وای افغان سوداګر په پاکستان کې په آزاد توګه سوداګري نشي کولای او ورته په خپل نوم د سوداګرۍ اجازه نه ورکول کیږي.
پاکستان کې ټول تاجرانو ته ډېر غټ ستونزې سره مخ، آزاد تجارت نشي کولای، چوکیدګر نه زمونږ تاجران بيول کیږي، اغوا کیږي. کم تاجر چې پیسې ځان سره اخلي چاغه وړي چې جمع کی بانک کې پلار کې اوغه ته مشکل پیدا کیږي، پیسې تغسل کیږي وشتل کیږي.
د جولای پاته وشتمه د عوامي ملي ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابا کورسته له هغه چې یو افغان سوداګر ورته خپل اندېښنه څرګنده کړې و د افغانانو د ستونزو د حل لپاره په پارلمان کې غږ پورته کړ. هغه امریکا غږ ته وویل چې د افغان سوداګرو لپاره دا ډول ستونزې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ وروسته پیل شوې. هغه زیاته کړه چې د افغان سوداګرو د زورولو پیښې د پاکستان د دولت او چارواکو په حق له پوښتنې راولاړوي.
دا ډېره جاته عجیبه خبره چې د 1500 کال نه د تجارت کوي، خو دې بذاته خود وی چې تر اوسه پورې دې چا نه دي چیرلې. کله نه چې طالبان حکومت په افغانستان کې راغله د عمومي میاشت اتمه میاشت چې پنځم کیس ته چې دا واقعي سرکاري ګاډي کې خلک راځي او هغه ته وایي چې هم د پلان کې نمبر دی سره تاسو خپل خبرو کوي، بیا لاړ شي هغه خپل پیسې ورکوي او هغه واپس راولي. یعنی یو کلاو دنده روانه ده. دا خو بیا بیا موږ وایو چې د انټلیجنس ایجنسیو لپاره سوالیه نشان دی، د حکومت لپاره سوالیه نشان دی.
دا مهال په پاکستان کې پټرولیس ډول شاوخوا 15 سره افغان سوداګر او صنعتکاران په خپلو سوداګریزو او صنعتي چارو بوختي.
قدر ون اوریدونکو د خبرونه په پای کې به د خبرونو لندس ووري.
سیمه ایز رسنیو د نیمروز ولایت په کانګولو سوالي کې د طالبانو او ایرانی پولیساتو ځواکونو ترمنځ د وسلواله نښتې خبر ورکړ. د نیمروز ولایت کې سرچینو ویلي دا نخطه نن سهر وختي شاوخوا څلور بجې پیل شو او څو ساعتونه یې دوام درلود. د ملګرو ملتونو د کډوالو د چارو ادارې یونیسیر خبر ورکړی چې د سرپل ولایت په بلخاب ولسوالۍ کې د وروستیو جګړو له امله بې ځایه شویو څه ناڅه 3300 خلکو سره یې د کېږدیو د کور اړینو لوازمو او کمپلو مرسته کړې. د پکتیا ولایت په زورمت ولسوالۍ کې د سیلابونو له امله د لږ تر لږه شپږو کسانو د مړه کېدو، څلورو کسانو د ټپي کېدو او سلګونو کورونو د ورانېدو خبر ورکړل شوی. په یوې څېړنه کې معلومه شوې چې ټولنیزو شبکو په افغانستان کې د طالبانو واک ته رسېدو کې مهم رول درلود. په افغانستان کې د جعفری پیټي یو شمېر پیروان ادعا کوي چې طالبانو یې په سیستماتیک ډول حذف پیل کړی. د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت وای باور لري چې ایران په پام کې لري د اوکراین په جګړه کې د کارول کېدو لپاره روسیې ته سلګونه بې چلوونکي وسایط ورکړي. د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین پرون د یو فرمان له لارې اعلان وکړ چې د اوکراین ټولو وګړو ته د روسیې تابعیت ورکړي. د کوچنیانو او وسلوالو شخړو په اړه د ملګرو ملتونو نوې راپور ښیي چې دا مهال زرګونه کوچنیان د جګړو په سیمو کې په بد وضعیت کې ژوند کوي. روسته له دې چې د نړۍ تر ټولو شتمن کس ایلن ماسک د ټویټر د رانیولو قرارداد لغوه کړ، د ټویټر د ونډو ارزښت په 15 ولوي.
درنو
اوریدونکو زموږ د خبرونه په هم دي ځای پای ته ورسیده. د امریکا جا آشنا رادیو خبرونه دوام لري. ستاسو ټول څه مننه چې زموږ خبرونه اوریدئ.